افغانستان کې د مازیګر تلور بجې سوې. السلام علیکم. د دې یو ساعته خپرونې په راپورونو کې راځي چې د ولسي جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی دی. نن د شنبه د لړم یا عقرب 10 د اکتوبر 9 اجمل اند خپرونه په خبرونو پیلوي.
دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننی ځان وژونکي برید کې د دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او 9 ټپیان دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. او د اندونیزیا د ملکي هوایي چلند چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه د 109 سپرلیو سره لویدلې ده. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننی ځان وژونکي برید کې د دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او 9 ټپیان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادي رډیو ته ویل بریدګر پلی روانو چې له کمیسیون سره نږدې یې ځان ته چاودنه ورکړه.
هغه معلومات چې زموږ سره شریک شوي دي، دوه کسان په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي او 9 ټپیان دي.
تر دې مخکې د کابل امنیه قوماندانۍ چارواکو ویلي وي ځان وژونکي بریدګر مخکې له دې چې د ملکي مامورینو پر یو موټر برید وکړي له منځه وړل شوی. د پولیسو سرچینو همدارنګه ویلي وو چې په پیښه کې یو پولیس وژل شوی او 2 پولیس ټپیان دي. دوی همدارنګه د 4 ملکیانو د ټپي کېدو ویلي وو. اخواله کونړ څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې په اسادآباد کې نن ماسپخینې وي 14 نه ملکیان ټپیان کړي. 14 یوه بجه او 15 دقیقې په یو دکان کې شوې. د کونړ امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار نن د ازادي رډیو ته د پیښې په ځای کې وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې پیښه د 14 توکو او یا هم د کوم بل عمل په وجه رامنځته شوې، خو 9 ملکي وګړي ټپیان کړي دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په ټولو برخو کې همکارۍ ته ژمن دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر انډریس ساموئلسن چې کابل ته تللی و د خبرې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په یوه لیدنه کې کړې ده. له ارګ څخه یوه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د سولې، اصلاحاتو، فساد سره د مبارزې، د ولسي جرګې د ټاکنو، پوهنې او حرفوي زده کړو په اړه بحث او خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غني د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر ته وویل افغانستان لیواله دی چې د تعلیمي نصاب او حرفوي زده کړو د ښهوالي په برخه کې د ډنمارک له تجربو ګټه واخلي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي حکومت د هغه لوی اقتصادي پروژو ملاتړ کوي چې په سیمه ییزه سطحه لویې پروژې وي او د سیمې د اتصال سبب کیږي. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه نن د ازادي راډیو ته وویل دا وی ټولې هغه پروژې چې په سیمه کې عملي کیږي او په کې لوی اقتصادي ګټې نغښتې وي د افغانستان حکومت ورته هر کله وایي او ملاتړ کوي. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په اسلام آباد کې د چین سفیر په وروستیو کې ویلي و په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د چین په سترې سیمه ییزې اقتصادي پروژې سیپک کې شامل شي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادي رډیو ته وویل چې نوموړی به په دې کانفرنس کې د نړیوالې ټکنالوژۍ او همدارنګه د مخابراتو او انټرنیټ په برخه کې د افغانستان په بریاوو او لاسته راوړنو ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د انډونیزیا د ملکی هوایي چلند چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت و مسافر وړونکو الوتکه چې اټکل کیږي 109 اسپرلۍ په کیوي د کورنۍ الوتنې پر مهال د سومترا په ټاپوګانو کې په جاوا سمندرګي کې لویدلې ده. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د الوتکې د لویدو د پیښه کې څوک ژوندي پاتې وي. د عملیې په شمول په الوتکه کې د سپرلیو د شمیر په اړه په رپورټونو کې جلا جلا شمیرې راغلي. ځینو رپورټونو ویلي 108 کسان په الوتکه کې سپاره وو، خو ځینو نورو بیا دا الوتکې د سپرلیو شمیر د عملی په ګډون 109 کسان ښودلی. د اندونیزیا د ژغورنې او لټون د ملي ادارې ویان یوسف لطیف په یو پیغام کې تایید کړی ده چې الوتکه لویدلې. د لاین ایر هوایي شرکت ویلي د الوتکه له پلازمېنې جاکرتا څخه پنکال پیننګ ښار ته الوتې وه. دا ګورجستان د ولسمشر انتخابات دوهم پړاو ته ووتل. د دې انتخاباتو په لومړي پړاو کې په فرانسې کې زیږیدلې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سالومی زورابیشویلی ډېرې رایې ګټلې وې. د بهرنیو چارو دا پخوانی وزیر نه ده توانېدلې چې دومره رایې وګټي چې په لومړي پړاو کې پر خپل رقیب برلاسی شي. د ګورجستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار وختي وویل په سلو کې د 99 مرکزونو د رایو د نتایجو پر بنسټ سالومی زورابیشویلی په سلو کې 38.6 رایې ګټلې، په داسې حال کې چې رقیب یې ګریګول په سلو کې 10.1 رایې ګټلې دي. د ګورجستان د وسنیو ولسمشریو انتخاباتو په دې پړاو کې چې هیڅ کاندید په سلو کې 50 رایې نه دي پوره کړي، د دې هیواد د پارلمان مشر ویلي دي چې دویم پړاو انتخابات به ترسره کیږي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خپل ګوند ایسوي ډیموکراټیک اتحاد ته ویلي چمتو ده چې د ګوند مشرتابه انتخاباتو ته بیا نه کاندیدیږي، خو غواړي چې د صدر اعظم په توګه پاتې شي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس د دوشنبه په ورځ په یو رپورټ کې د ایسوي ډیموکراټیک اتحاد د ګوند سرچینو په حواله وویل چې د جرمني په دوه ایالتونو کې د دې ګوند د رایو له کمیدو وروسته دا ګوند غواړي چې په راتلونکي ډسمبر میاشت کې د خپل نوي مشرتابه د ټاکل لپاره رایه ګیری وکړي.
د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیون غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت پر سر په خپلو کې لانجه ختمه کړي.
مطابق با آنچه که توافق صورت گرفته به خاطر شفافیت انتخابات عمل بکنه که نتایج برای مردم افغانستان قابل قبول باشه.
د دین اندرویو په اړه له یو حقوق پوه سره غږېدل یو. د اقتصاد وزارت و افغان حکومت د هرې هغې پروژې ملاتړ کوي چې د سیمې د لویو پروژو بحث پکې مطرح وي. په استرالیا کې په یوه نړیوال اقتصادي کنفرانس کې په افغانستان کې د کانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي.
مشخص هدف په دې کانفرانس کې د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور کې چې کوم فرصتونه دي او د بهرنۍ مستقیم پانګې اچونې لپاره چې کوم سهولتونه دي د هغې وړاندې کول دي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په ګرجستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه معلومات درکوو. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی دی. عبدالرؤف ابراهیمي دا خبره نن د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. رحمت الله افغان له کابله.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې خلکو له دې عمله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار اخیستلو باندې هوکړه وسوه. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره دی په هغه څه عمل وکړي چې هوکړه پرې سوې ده. هغه وایي هیله لرم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون خپل اجراءات له قانون سره سم او له هر هغه څه سره چې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ورباندې توافق سوی عمل وکړي چې د انتخاباتو پایلې خلکو ته د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د میزان د 28مې او 29مې او دغه شان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ځینو انتخاباتي مرکزونو کې بایومیټریک سیستم سم کار نه دی کړی، په ځینو مرکزونو کې په لوی لاس خراب شوی چې د هغو مرکزونو پاکې رایې به هم وشمیرل سي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې له بایومیټریک سیستم پرته رایې ورته د قبول وړ نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای د رایو د شمیر په سر د دواړو کمیسیونونو تقابل به د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان ناوړه اغیز وکړي او دا چاره به د جمهوری ریاست د انتخاباتو محل ویش هم اغیزمن کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دواړه کمیسیونونه باید په خپلو کې کینی او دغه ستونزې ته د حل منطقي لار ولټوي.
باید دواړه کمیسیون سره په ګډه باندې کینی، ستونزې وڅېړي او د دواړو کمیسیونونو د واندو سره څنګه په تحقیق باندې دوی د قضاوو پر حل لار پیدا کړي. هر کمیسیون په خپل چوکاټ کې باید دغه مسایل سره حل لارې پیدا کړي او کار وکړي. نه دا چې دی فقط د مطبوعات طریقه یا بل په دې تورنوي چې څه وشي او څه به ونیسي دا د حل لار نه ده او زه زره باید دوی سره مشاکن کینی اضافه د سیاسیونو لپاره باید دا فرصت مساعد نه کړي چې وګړي د نسپره ناوړی ګټې واخلي.
ښاغلی رشید وای که انتخاباتي کمیسیونونه وخت شرایطو او حالاتو ته په کتو دغه ستونزې ته د حل معقوله لاره ونه لټوي په انتخاباتو به د خلکو باور کمزوری او د ولسواکۍ دا پروسه به اغېزمنه سي.
اوردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي په ځینو مرکزونو کې چې بایومیټریک سیستم نه دی کارول سوی په کرایې د قبول وړ دی خو د شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه نه مني. د ولسي جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې دغه لانجه حل کړي. ځینې حقوق پوهان وایي چې د خلکو مشروع رایې که د بایومیټریک سیستم د لارې کارول سوي وي که د عادي سیستم د لارې باید باطل اعلان نه سي. اجمل تورمان د کابل پوهنتون له استاد ودیر ساپي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د رایې باطلولو موضوع له حقوقي اړخه څنګه ارزوي؟
او زه فکر کوم چې کمیسیون د انتخاباتو شکایات انتخاباتي دا سوا کوي ولې چې خلک حاضر شوي نه وي که بایومتریک تست کنی بیا سعید رای مش بری. اما دا چه کمیسیون پول وظیفه سما پا وقت نی اجرا کری ماشین ده بایومتریک نی رسیدلی او خلق رسیدلی دیگه مجبوریت نه باید بی بایومتریک رای ورکری. البته بیا هم تذکره که باید شکر نکتایی نو دیگه رای باطل لانوال دا حق دی ادبا و دی پوکاولو لاندی دی و چه ادبا ملامت ندی کمیسیون بگی خپلا نرسی کرده یا
په دغسې یو حالت کې چې دوه کمیسیونونه په تقابل واقع شوي په دغه مسله کې څه کول په کار دي چې موضوع د حل لپاره قانوني لاره یې څه ده؟
ابل وای زدر سوایم او پکې خلک توانی کیږي دا غلطه خبر ده.
بله استاد که وضعیت هم داسې دوام وکړي نه اندرې د کمیسیونونو ترمنځ او نور هم د دې وضعیت نه استفاده وکړي، آیا فکر نه کوئ د راتلونکو انتخاباتو باندې چې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي د خلکو باور به د انتخابات په وړاندې زیانمن شي؟
همداسې ده، زیانمن کیږي او د دې لپاره بیا لازمه ده چې رئیس جمهور سرې محکمې ته وظیفه ورکړي چې دا شخړه د دوی د قضایي حقوقي عدالت په نظر کې نیولو سره هغوی فیصله کړي، ولو چې کمیسیون د شکایاتو حتما باید سترې محکمې له ځان سره غړي ولري او که نه یې درلودلي دا مشکلات لري بیا موضوع باید د دوی د مشکلاتو د دواړو کمیسیونو ترمنځ قضا باید فیصله کړي سترې محکمې فیصله کړي.
د کابل پوهنتون استاد پوهاند ودیر ساپی وو.
محمد الله دغه د کمیسیون چې کوم خبره کوي دا ټول باطل دي، ځکه دوی دغه خپل سیستمونه چې دا فعال نه وو. ډېر لر لر منطقونه خلک راغلي وو مرته ولاړو، ډېر زحمت او تکلیف یې تیر کړ. متاسفانه چې دوی سیستم فعال نه شو، خلکو رایه باید باطل نه شي.
زمانم شمس الهدای د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. نظر خو د انتخاباتو په باره کې ډیر ښه دی، ځکه بایومیټریک شوی دی. هغه دا چې بایومیټریک نه شوي لکه د کمیسیون د خوانه ویل کیږي چې دا کینسل کیږي، یعنی ښه خبره دا ده چې باید کینسل نشي. هغه باید د کمیسیون د خوانه وڅېړل شي. د ټول افغانستان انتخاباتو ځکه زیات خلک مشکلات هم لرل او بل بایومیټریک والا رسیدګي نه شو کولای چې هغه خلک کسان چې دي هغه خپل را استعمال کړي، نو په دغه خاطر باندې باید دا منل شي.
کومه پروسه د انتخاباتو تیره شوله پاسر کې او ډیره ښه پروسه، مګر بعضې نیمګړتیاوې د انتخابات کمیسیون درلودلې، لکه د بایومیټریک سیستم او نور سیستمونه چې وو. بعض ځای کې دوی وکولی شول چې په خپل وخت د بایومیټریک سیستم وکړي، کار یې ډېر کند او پس روان وو. او زموږ هیله دا ده چې په آینده کې دا کار لږ تیز شي. بعض خلکو چې بدون بایومیټریک نه رایه استعمال کړې، دا د کمیسیون وظیفه ده چې دوی هر ځای کې بایومیټریک ماشین حمایه کړی وای او فال کړه وای چې نو د دې دوی مشکل لا باید اندک تسونی شو. دا هغه وکتل شي راي او د راي قانون د قانون مطابق راي وشمیل شي.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې په تړه وایي چې هیڅ یوه غونډه د افغانانو له رهبرۍ پرته نتیجې ته نه سي رسیدلی. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې د مسکو د غونډې د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نیټې په اړه خبرې روانې دي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو د ناستې د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نیټې په اړه د کابل او مسکو خبرې روانې دي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغې ناستې د افغانستان د توقع په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته یې کړه چې د سولې په اړه هیڅ یوه ناسته به د افغانانو له رهبرۍ پرته کومه نتیجه ورنکړي.
مسئله برگزاری نشست تا هنوز هم قابل بحث است.
د وی د مسکو د ناستی موضوع تر بحث لاندې ده او موږ د دغه ناستی د څنګوال یو نیټه پړه له روسی چارواکو سره په خبرو یو. په پریکړه نه ډول ویل شم چې هیڅ و ناسته هغه کا په هر هیواد کې د افغانان له رهبرۍ پرته کومه پایله نشي لرلای. ټاکل شوی و دغه ناسته د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته په وږي میاشت کې ترسره شوی وای، خو د افغان حکومت له مخالفت وروسته دغه ناسته ترسره نه شوه او نږدې یو میاشت وړاندې کابل او مسکو د هوکړې ته ورسېدل چې دغه ناسته په ګډه ترسره کوي، خو لا یې هم د ترسره کېدو کره نېټه نه ده معلومه. روسي چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په روسیه کې ترسره شي چې د افغانستان په ګډون د امریکا متحده ایالاتونو، طالبانو او یو شمېر نورو هیوادونو استازو ته په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته په لار ده. د افغانستان د سولې علي شورا په دغه سنه وایي، خو له دې وړاندې د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ویلي چې د مسکو ناستې پایلو ته هیله مند دی. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم د مسکو ناسته مهمه بولي، خو وایي چې د دغې ناستې د ترسره کېدو په برخه کې لا هم اختلافات په خپل ځای دي. له ډلې انتظار خادم پرړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بهتره خبردار چې د مسکو کانفرنس د افغانستان د حکومت په رهبرۍ باندې او د دوی د نظارت لاندې جوړ شي. کانفرنس باید له سیاستونو خشن سیاستونو عاریبي. ټول غړي هیوادونه او ټول ګډونتون کې باید تلاش وکړي چې په دغه کانفرنس کې د راتلونکي د سولې مذاکرات لپاره یو عملي قدم واخلي، سو تفاهمات طرف شي.
ښاغلی خادم په دې اند چې که د دغې ناستې په اړه پاک نیت موجود وي، نو سولې ته د رسیدو په لار کې به یو عملي ګام واخیستل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د حکومت اجرایه رئیس د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته تللی. د دغه ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې د هیواد لاسته راوړنې بیان او د دایمي پراختیا لپاره به د اصلاحاتو راوستلو ژمنې ترسره سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایه رئیس د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف عربي متحدو اماراتو ته تللی دی. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالله به په دغه کانفرنس کې چې د متحدو عربي اماراتو په دوبی ښار کې جوړ شوی د افغانستان د دایمي پراختیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنو او دغه شان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ اړوند د خپل هیواد د پرمختګونو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د هیواد اجرایه رئیس نن په دوبی کې د مخابراتو د نړیوالې اتحادې په عمومي کانفرنس کې ګډون کوي. هغه به نن په افغانستان کې د شغل لاسته راوړنو او ننګونو په اړه چې موږ یې په ټکنالوژي په برخه کې لرو او انټرنیټ په برخه کې هغه به له نړیوالو سره شریکوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ دغه یو ورځنی کانفرنس چې د شاوخوا سلو هیوادونو استازو او لوړپوړو چارواکو په ګډون کړی په دوبی ښار کې جوړ شوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیوال کانفرنس په هرو څلورو کلونو کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د استازو په ګډون په یوه هیواد کې جوړیږي او ګډونوال پکې په خپلو هیوادونو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا او په دې لاره کې د ستونزو په اړه معلومات وړاندې کوي. خاغلی خوزون وای اجرایه رئیس به دغه کانفرنس په ترڅ کې د هیواد د اقتصادي پراختیايي او د نوري فایبر د پروژو په اړه د سیمه او نړۍ له استازو سره خبرې وکړي او مرستې به جلب کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي په دې اړه چې دغه غونډه به د افغانستان لپاره څومره له لاسته راوړنو ډکه وي وایي د دغه ناستې نتایجو ته هیله مندي زیاته ده.
موږ دې ته توجه کوو چې سرمایهداران چې د عربي ملکونو چې هغوی په افغانستان کې په خبراتي بخشو کې هغوی سرمایه ګذاري کړی د هغوی جلب توجه کړي چې نورو هم په افغانستان کې هغوی سرمایه ګذاري وکړي او زمینه مساعد شي او دې په څنګ هغوی لا پسې شو کړي. د چالش په څنګ کې باید موږ زیات سرمایهدار او نړیوال دته هوهاسو چې په افغانستان کې موږ سره سرمایه ګذاري وکړي موږ ځوانان هم دته مصروفيږي.
اوس افغانستان له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، پاکستان او ایران سره د نوري فایبر له لارې وصل دی. د اجرایی ریاست د بیان مرستیال وای اغلی عبدالله به د چین او ځینو نورو هیوادونو له استازیو وغواړي چې د نوري فایبر له لارې د سیمې د هیوادونو د نښلولو په برخه کې لازمې مرستې وکړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په استرالیا کې په یوه نړیوال اقتصادي کانفرنس کې چې نن پیل سو، د افغانستان د قانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي. د دغه وزارت ویان قدیر مطفی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته رسیدلی ده. اجمل تورمن له شغلی مطفی سره مرکه کړې او په سر کې د دغه کانفرنس په اړه ورڅخه معلومات غوښتي.
د قانون وزارت سرپرست وزیر اغلی نرگس نهان استرالیا ملبورن ښار ته تللی ده او هلته به په صنعي استخراجي سکتور کې یو ستر کانفرنس چې د نړۍ په سطح ستر کانفرنس دی په 9 اکتوبر یعنی نن شروع شوی دی، او په دې کې به د 5000 نه زیات متخصصین، هغه پالیسي جوړونکي او هغه تصمیم نیونکي چې په دې سکتور کې دي او هغه سرمایه ګزاران به ګډون کوي. زموږ مشخص هدف په دې کانفرنس کې د افغانستان د صنعي استخراجي سکتور کې چې کوم فرصتونه دي او د بهرنۍ مستقیم پانګه اچونې لپاره چې کوم سهولتونه دي دغه وړاندې کول دي. موږ په دې وروستیو کې یو مشخصه ستراتیژیکه تګلاره جوړه کړه چې په صنعتي استخراجي سکتور کې موږ په کومو برخو کې بهرنۍ مستقیم پانګه اچونه جذبو. موافقتنامه هم امضا شوې ده د استرالیا هیواد سره چې هغه د تخنیکي برخو کې د همکارۍ موافقتنامه ده.
خو ښاغلی مطفی، دلته یو ځنې سوند چې فکر کوم بهرنۍ پانګوال خای ورته زړه خنه کی په افغانستان کې روانه نامي ده، څه فکر کوي چې تر کومه به په دې برخه کې مثلا هغه بهرنۍ سوداګر یا بهرنۍ وادونه دته لیواله وي چې په افغانستان کې د قانونو د کندنې په سکتور کې پانګونه تزړه کی؟
بدون شکه چې امنیت ډېر یو ستر بحث دی، اما د امنیت برخه کې ځینې د ساحش تر چې موږ کله باسو په دې ساحش تر چې هغه امن کې دي. افغانستان په شمال کې اکثره سیمو کې، په جنوبي ولایتونو کې، په هغه سیمو کې چې موږ منابع لرو زیاتې سیمې دي چې په امن کې دي.
یعنی نو چې امنیت سره به دومره په ځنډ ولې ښاغلی مدفي، په دومره وختونو کې مثلا پر ملي وحدت حکومت که راونیسو مثلا دا څلور کاله تیریږي، نږدې 15 کاله، نو په دومره وخت کې مثلا ویل په دې برخه کې پانګونه نشوه، څه خنډونه یې په وړاندې موجود و؟
یو تر ټولو مهمه خبره دا وه چې تیرو کلونو کې یوه تګلاره ستراتیژیک لیدلوری نه درلود متاسفانه، او په دې سکتور کې چې کوم پرمختګونه کېدل هغه د یو احصایې په بنیاد باندې نه و. مګر اوس مهال موږ تګلاره لرو، موږ مشخصه پالیسي لرو د بهرنۍ مستقیم پانګې چونې لپاره، او موږ مشخصا ساحات لرو. مثلا ما تاسو یادونه وکړه چې د ستراتیژیک لیدلوري په اساس باندې موږ په ساختماني موادو کې، په صنعتي منرالونو کې لکه تال، کرومایت، مرمرو کې، همداسې موږ په ساختماني موادو کې، همداسې په نفتو برخه کې، ګازو برخه کې، همداسې موږ په ستراتیژیکو منرالونو کې لکه وسپنه کې، سرو زرو کې، مسو کې، په دې برخه کې موږ هغه مشخصات او ساحې مشخصه کړي، او موږ هغه ساحې مطالعه کړي. مثلا موږ یو څه د ساحې مطالعه کړي، مثلا که موږ تالکو کې سرمایه ګذاري جذبو، موږ لپاره ساحې مشخصه دي چې موږ په کومو سیمو کې سرمایه ګذاري جذبو، یا کوم سیمې باید پدې سرمایه گذاری کې راشي. چې ځینې سرمایه گذاران افغانستان ته راغلي، لکه د مسایدک سرمایه گذاری، لکه د افغان تاجک او مدریا حوزو کې سرمایه گذاری و، لکه همدغه سي په نورو صنعتي منرالونو کې سرمایه گذاری و چې افغانستان ته راغله په مختلفو ولایتونو کې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومردل چې په استرالیا کې په یوه نړیوال اقتصادي کانفرنس کې چې نن پیل شوی، د افغانستان د قانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر هم په دغه کانفرنس کې برخه لري. بل اقتصادي مسله ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي افغان حکومت د هرې هغې پروژې ملاتړ کوي چې د سیمې د لویو پروژو پر سر بحث پکې مطرح وي. د دغه وزارت ویان دا خبره د چین د سفیر د څرګندونو په ځواب کې وکړه چې په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته ویلي افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د سیپک په پروژه کې شامل سي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت که هم د سیپک په پروژه کې د افغانستان د ګډون په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د هر ستر اقتصادي پروژې ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د چین او پاکستان ترمنځ د سیپک یا د یادو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز په اړه وویل، دغه پروژه یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې په ټوله کې د سیمې د سترو اقتصادي همکاریو لپاره مهمه ده.
هر پروژه هایی که در منطقه شو شکل میگیره
دوبویل هر پروژه چه په سیمه کې رامنځته او یاد اقتصادی لوی ګټو لپاره مطرح کیږي افغانستان ورته لبیک وی او ملاتړ کوي سچې د افغانستان په اړه مطرح او زمونږ په سترو سیمه ایزو پروژو کې شامل وي په ټوله کې هغه پروژې دي چې یو له بل سره اړیکې لري او هر یو یې کولای شي چې د سوداګرۍ ترانزیت او انرژي په برخو کې لازم مرسته وکړي
لازم حمایت وکړي
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان ځینې رسمي رسنیو د سیپک د اقتصادي پروژې په ستراتیژۍ کې د افغانستان او ایران د مشارکت په اړه راپورونه خپاره کړي دي په راپور کې په اسلام آباد کې د چین د سفیر یانو چینګ په حواله ویل شوي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په دغه پروژه کې برخه واخلي په راپور کې دا هم راغلی چې د سیپک د پروژې ګټه به نه یوازې اسلام آباد او چین بلکې د سیمې ټولو هیوادونو ته ورسیږي د افغانستان د اقتصاد د وزارت د معلوماتو له مخې د سیپک پروژه یا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي دهلیز هغه پروژه ده چې له چین نه پیلیږي او په مستقیمه توګه د پاکستان له خاورې د ګوادر تر بندره رسیږي دغه وزارت وایي افغانستان له پاکستان سره څو ځایه ګډه پوله لري او د چمن غلام خان او تورخم د بندرونو له لارې له دغه داهلی سره نښلیدلی او کولی شي چې له دغو لارو د چین بازارونو ګوادر او د اوبو نورو نږدې بندرونو ته لاسرسی پیدا کړي ومه غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو مسؤلینو یې په اړه خبرې ونه کړې په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي د سیپک په پروژه کې د افغانستان شاملېدل مثبتې اغېزې لري او باید پام ورته وشي سید قیاس سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل دا چې افغانستان په دغه پروژه کې شاملېږي ملاتړ او اثرات هم زیاتېږي دا چې امنیت ری تامین شي او د افغانستان پاکستان او چین خلکو ته یې ګټې رسیږي موږ یې باید ملاتړ وکړو که څه هم افغان حکومت په دغه پروژه کې د افغانستان د برخې اخیستو په اړه نظر نه دی څرګند کړی خو ښاغلی سعیدي سپارښتنه کوي چې که افغانستان په دغه پروژه کې د شاملېدو تصمیم لري باید په افغانستان کې له خپلو نړیوالو متحدینو سره مشورې وکړي چې په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نه شي د ده په خبره چین د امریکا کلک رقیب دی امریکا له افغانستان سره ستراتیژیکه ملګرتیا لري او پاکستان هم د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ښه نیت نه لري خان محمد سین ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ګرجستان د انتخاباتو په اړه رسمي نتایج ښیي چې د دغه هیواد انتخابات دویم دور ته ځي دا خبرې وروسته له هغې مطرح سوې چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو پخواني وزیر سلومی زور ابیشویلی په لومړني دور کې ډېرې رایې وګټلې خو د شرایطو د پوره کولو لپاره دغه رایې کافي نه وې نور جزئیات له فریبا ظاهر نوري
د ګرجستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن وختي وویل چې د 99% مرکزونو د شمیرل سوي رایو نتایج ښیي چې سلومی زورابیشویلی 88.6% رایې خپلې کړې دي چې تر خپل سیال ګریګول واشادز 1% ډېرې دي دا چې هیڅ کاندید ونه سو کولای 50% رایې چې د انتخاباتو د ګټلو لپاره شرط دی پوره کړي نو د پارلمان مشر نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشر انتخاباتو د ګټونکو معلومولو لپاره دوهم دور انتخاباتو ته اړتیا ده د ګرجستان چارواکي وایي شاید د ولسمشر انتخاباتو دوهم دور تر دسمبر د مخه اوسي خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه سوې زورابیشویلی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر و خو اوس د ولسمشر لپاره د یوې خپلواکې کاندید په توګه ولاړه وه په ګرجستان کې د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات وسول په دې هیواد کې 3.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي دي وړاندې داسې راپورونه ول چې ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهوري ریاست چوکۍ ته وټاکل سي په ګرجستان کې د جمهوري ریاست لپاره 15 کسان کاندید ول د ګرجستان ولسمشر جورجی مارګویلاشویلی په دغو انتخاباتو کې له کاندیدۍ ډډه کړې ده دا په ګرجستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې پخوانی شوروي اتحاد سقوط وکړ د جمهوري ریاست اووم وار انتخابات دي دا په ګرجستان کې وروستی وار دی چې ولسمشر به د خلکو په رایه ټاکل کیږي په ګرجستان کې تېر کال قانون تعدیل سو چې تر روانو انتخاباتو وروسته به رسما نافذ سي په دغه هیواد کې به له دې وروسته ولسمشر د پارلمان د غړو او د ښارونو او بندرو د منتخبو سیاسي استازو د 300 کسیز پلاوي په رایه ټاکل کیږي
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دېرش دقیقې سوې. اجمل ان په سټوډیو کې د مهم